باز کسی بیلانس تجارت و اثرات منفی از او بالای مجموع اقتصاد مملکت. این چیزها را جنبندی کردیم و در وقت زمان رفت مسئولیت کردیم و کمیته اقتصادی شورای وزیران که وضعیت رو داشتیم با وان گفتیم بر شورای.
افغانستان که د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او رید ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري است نوري هرکلی کوم. مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لار چې پرون د درنې واورې د اورېدو له کبله بنده شوې و نن سهار بیرته پرانیستل شوه. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن سهار په خپله ایکس پاڼه لیکلي اوس په دې لارې یوازې واړه موټر تګ راتګ کولی شي. د حق شناس په وینا په شمالي سالنګ کې 45 سانتي متره واوره اورېدلې او په جنوبي سالنګ کې بیا اندازه له 45 تر 109 سانتي مترو پورې رسیږي. هغه له موټر چلوونکو غوښتي دي چې په لاره د سفر په مهال ژمني وسایل ځان سره ولري او ترافیکي لارښوونو ته هم پام وکړي. په بدخشان کې د طالبانو چارواکي وایي د دې ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د واورې د ښویېدو له کبله درې تنه مړه شوي دي. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نن یکشنبه په خپله ایکس پاڼه د بدخشان د امنیې قمندانۍ په اساس ویلي چې د مړو شوو کسانو جسدونه د سیمې د اوسیدونکو په هڅه له واورو راایستل شوي دي. د پیښې د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ په بدخشان کې درنې واورې وورېدې او له کبله یې د دې ولایت د څو ولسوالیو ترمنځ لارې بندې شوي دي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیسټ مسابقې په دریمه ورځ نن افغانستان خپله دوهمه پاڼۍ یا اننګز په داسې حال کې پیل کړ چې سریلانکا په خپله لومړۍ پاڼۍ کې تر افغانستان 241 زیاتې منډې کړې وې. افغانستان په خپله لومړۍ پاڼۍ کې ټول ټال 198 منډې وکړې خو سریلانکا یې په ځواب کې په لومړۍ پاڼۍ کې 249 منډې وکړې. دا مهال د افغانستان ټیم بیټنګ کوي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي نن یکشنبه په متحده عربي اماراتو کې د تکواندو د نړیوالو سیالیو په 11 پړاو کې افغان لوبغاړو خپل سیالان مات کړل. په 5 وزن کې امید سهاک د ایران او قرغیزستان سیالان مات کړي او د منځلوبو یا کوارټر فاینل پړاو ته رسیدلی دي. هغه به په دې پړاو کې له ازبکستاني سیال راشدوف سره لوبه وکړي. دغه راز حکمت الله زین هم خپله لومړنۍ سیالۍ چې د قزاقستان هیواد و مات کړ او دویمه سیالي به په منځلوبه کې له یحیی الغوسانی سره ترسره کړي. علی اکبر امیری هم خپله لومړۍ سیالۍ له فرانسوي سیاله ګټلې ده. د ویلو ده د تکواندو دغه نړیوال سیالۍ به څلور ورځې دوام وکړي. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي پیښو په دوام کې نامعلومو وسلوالو د بلوچستان ایالت په کلات کې د جمعیت علما اسلام ګوند پر دفتر بمی برید کړی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې تېر ماښام د جمعیت علما اسلام ګوند پر انتخاباتي دفتر برید وشو خو په نتیجه کې چاته مرګ ژوبله نه ده پېښه شوې. د جلا د خبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د تحریک انصاف ګوند یو ځایي مشر په یوه برید کې وژل شوی دی. تر دې دوه ورځې پخوا هم په بلوچستان کې د پیپلز ګوند پر انتخاباتي دفتر بمی برید شوی و. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته څلور ورځې پاتې دي، تر اوسه پورې پر انتخاباتي غونډو او کاندیدانو ګڼ شمېر بریدونه شوي دي. د بلوچستان ایالت په چمن کې د پرلت مشران وایي د دې لپاره چې د پاکستاني چارواکو د پاکستان چارواکو د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي په خپله سیمه کې د انتخاباتو مخه نیسي. په چمن کې زرګونو کسانو له تیرو یو سلواته ورځو راهیسې په دې خاطر احتجاج ته دوام ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ شرط ایښی دی. د چمن د پرلت ویان صادق اتکزی نن د امریکا غږ راډیو ته وویل چې د خپلو اعتراضونو په دوام کې به د دولتي دفترونو مخ ته کانټینرونه کیږدي او د دولتي ادارو فعالیت به ودروي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ډیموکرات ګوند نهایي کاندید د ټاکلو لپاره د امریکا د ولسمشرۍ په مقدماتي انتخاباتو کې تېره شپه په جنوبي کارولینا ایالت کې لومړی لوی اکثریت ترلاسه کړ. په خپل ګوند کې جو بایدن دوه سیالان لري، یو دنفلی اپس چې د استازو جرګې غړی دی او بله ماریان ویلیامسن چې لیکوال او شنونکی ده. په خپلو ګوندونو کې د اکثریت له ترلاسه کولو وروسته به د ډیموکرات او جمهوریپال ګوندونو دوه بریالي کاندیدان د سږکال د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې له یو بل سره سیالي کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واوري چې د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر جګپوري چارواکي او د ولسي جرګې یو شمېر څېرې په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو په هدف یو نوی سیاسي خوځښت اعلان کړی. دا موضوع به د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره وڅېړو. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي د هغو نویو کارتونو د بیو د پرې کولو وس نه لري چې د ایراني چارواکو لخوا په دې هیواد کې د دوی د قانوني استوګنې لپاره د توضیح لړۍ پیل شوې ده.
300 میلیون پول میخوا از کسانی که اینجا باید جایگزین بشن میردیم از می
په غزنی که ده تب لپوهنزو یا شمیر فارغان ده تب ده دولتی پوهنتون غوښتنه کوي.
ما وظیفو ده پار افلایی و خود سیوی وقتا ورکو نو ده پختنه ده موینو ده اگزیت اگزام کنی.
دا به هم واوري چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وروستیو واورو او بارانونو ته خلک خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمې ډېرې شي.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارو وکولی شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې په راجه کولو کې مرسته وکړو.
دغه ورځ پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوریدې خبرونه په دوهمنی مې کړې. ازادي رادیو ځانګړی پروګرام و مورز هم مهیروي. د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاسيونو او چارواکو د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا تر نوم لاندې یو سیاسي خوځښت اعلان کړی. په دې شورا کې د پخوانی جمهوری نظام د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ولسي جرګې یو شمېر غړي من جمله په افغانستان کې د فدرالي نظام د سرسخت ملاتړي لطیف پدرام په ګډون یو شمېر د دې جرګې پخوانی غړي او د غراز د پخوانی نظام یو شمېر چارواکي راټول شوي دي. دوی تیر شپه په یو آنلاین غونډه کې د افغانستان په اوسنی وضعیت دغه شورا له جوړېدو سره د افغانستان پر امنیت وضعیت اوسنی وضعیت هم اندېښنه وښوده او ویل چې د بدلون لپاره به سیاسي مبارزه کوي. نور جزئیات به له خپلې خبریالۍ واورو. مهرباني.
وخت مو بخیر. څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا په نوم یو نوی سیاسي خوځښت د آنلاین ویډیو کانفرنس له لارې خپل حضور اعلان کړی. په دې شورا کې اتاتی جمهوري نظام کې د ولسمشر مرستیال سرور دانش، د پخواني ولسي جرګې غړي محی الدین مهدي او عبداللطیف پدرام او یو شمېر نور پخواني چارواکي او سیاسون غړیتوب لري. د دې چې په ورځ د فبروري په دریمه د یو آنلاین ویډیو کانفرنس له لارې د خپل شتون په اعلانولو سره وویل چې د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا جوړولو موخه د دې هیواد ننګونو ته رسیدنه ده. په دې جمهوري نظام کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش او د دې شورا د ماسوسانو د پلاوي غړي په دې آنلاین ویډیو کانفرنس کې وویل
هدف اساسی و بنیادی
د فدرالي شورا اساسی او بنسټیزه موخه د ټاکن لارې واک اصلي سرچینه یعنی خلکو ته رسول او په افغانستان کې د فدرالي جوړښت په بڼه ټولنیز عدالت تامینول دي چې هم دې موخه ته رسیدو لپاره د مبارزې له ټولو مشروع لارو څخه به کار اخلو.
ښاغلی دانش ننګونو په اړه زیات ورنه کړل، خو د دغه سیاسي خوځښت په منشور کې راغلی د توحید د تړون له لاسلیک او د جمهوریت له ړنګېدو وروسته او تر بیا خاصه له سقوط سره مخ دي او د ځواب ویونکي دولتي جوړښت نشتون د سیاسي واک انحصار او قومي او کلتوري تبعیضي کړنو زموږ خلک غمجن کړي او د افغانانو ګډ او سولې ژوندي تاریخ او د زغم نه ور کړی. هغه دا وایي چې طلب چارواکو وایندیانو په تېره کې رد کړي دي. ښاغلی دانش د خپلو خبرو په دوام کې دا کړه چې کسان د پټوکو له طالبانو سره سیاسي او فکري توپیرونه لري، خو بیا هم دوی ته بلنه ورکوي چې فدرالیزم ومني. فدرالیزم یو سیاسي سیستم دی چې د دیموکراتیک اصولو پر بنسټ ولاړ وي. په دا ډول نظام کې ملت پر یو شمېر سیمه ییزو حکومتونو ویشل کېږي، لکه ریاست یا ولایتي حکومتونه چې د مرکزي سیستم تابع وي، خو هر فدرالي واحد د ځانګړي ځواک، صلاحیتونو او پرېکړو تسلیم وي. په دې جمهوري نظام کې یو شمېر نورو چارواکو او سیاسي څېرو لکه عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد محقق او نورو د خپلو پیغامونو له لارې د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا له جوړولو هرکلی کړی دی. وموغوښتل د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا د شتون د اعلان او د ټولو د څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولري، خو ویان یې د جوړه مجاهد تغیر د مضمون غوښتنې ځواب نه کړي. کوم چې د افغانستان د مخکنیو چارواکو لخوا د بېلابېلو سیاسي خوځښتونو د اعلان په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا ازمویل شوې څېری دي او توقع ورنه کېږي چې د افغانستان په خیر به پرېکړه وکړي. یادې شورا په خپل خوشي منشور کې 14 مادې لري لیکلي چې د یو دولت د ملت جوړونې لپاره درې بنسټیز اصول، قومي، ژبني او مذهبي تنوع، حقوقو، مکلفیتونو او امتیازاتو کې برابري او شموله اوسېدل باید په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال هم یو شمېر سیاسي څېرو د فدرالي سیستم نظام د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو خلکو یې مخالفت کړی وو او دا یې د افغانستان د ویش په معنا ګڼلې وه.
مننه کور ودان. د سیاسي چارو شنونکو اسحاق اتمر هم د ټلیفون لاره سره وصل شوې ده. اتمر صاحب، خبرونه ته خراغ لاست. په پایل کې که راپور ما اوریدلې وي، بشپړ د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا په نوم یو شمېر پخوانیو سیاسیونو، دغه راز د پخواني ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش او د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په ګډون سره راټول شوي، او تر دغې شورا یعنی د فدرال غوښتونکو شورا تر نوم لاندې یو نوی سیاسي خوځښت هم اعلان کړی، یو منشور هم اعلان کړی دی چې ځینو مادی پکې دي او دوی څه غواړي. خو تر ټولو تاکید پر دې دی چې باید په افغانستان کې واک د انتخاباتو لارې یو نظام ته وسپارل شي، یا هغه حکومت چې راځي باید د انتخاباتو لارې. دا هغه موضوع و چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی هم ډېر پرې ټینګار کاوه، خو هسې ونه شول. طالبان راغلل او ټول افغانستان یې ونیو. څه فکر کوي دغه سې شوراګانې دې مخکې هم جوړې شوې دي نور په مختلفو نومونو، آیا دا کوم درد دوا کولی شي؟
مننه سره ستاسو ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زما عرض دا دی چې افغانستان کې نوی د حکومت زموږ مشکل نه و. یعنې په تېر 40 کلونو کې مختلف حکومتونه و، په دې کې د هر حکومت یا د هر دولت وظیفه دا و چې مقتدر اوسېږي او خلکو ته هغه خدمات وړاندې کړي چې خلک ته غوښتونکي. صحیح دی چې دا به یو انتخابي حکومتي انتخابات په یو هېواد کې یو اصل دی، لیکن اقتدار ملي هم دا ډېر مهمه خبره ده. کله چې موږ د فدرالي نوم او د دې ته عنوان لاندې چې کوم جوړښتونه رامنځته کېږي، اول د زمان د هېواد د پاتالوژي په اصطلاح دوی مطالعه کې وګوري چې افغانستان څه رقم یو هېواد دی. افغانستان یو کثیر الملیتي هېواد دی، په دې کې مختلف قومونه توکمونه اوسېږي، او په دغه وخت کې د فدرالي غږ پورته کول دا زمونږ د ملي وحدت برخلاف یو کار دی. موږ ملي وحدت ته نه رسېږو. تر اوسه پورې زموږ مشکل چې دی دا د هغه نظامونو د خوا نه چې په خلکو باندې راتپل شوي دي او ملي بیس دوی نه دی درلودلی، هغه دي چې موږ دغه حد ته رارسېدلي.
بله، اتمر صاحب، تاسو چې دا خبره کوئ چې موږ ملي وحدت تقریبا زد دغه یو حرکت بولی، د افغانستان عام وګړي چې مخکې هم دا موضوع مطرح شوی د سخت عکس العملونه سرګن کړي، خپل دغه سیاسيون چې دلته راټولېږي، ولې داسې یو طرح وړاندې کوي چې هغه په افغانستان کې د اکثریت خلکو ملاتړ نشي ترلاسه کولی؟
دوی سیاسي تجاران دي. ګوري، پرون همدغه دانش صاحب د اشرف غنی معاونو او په خوانی نظام کې هم د کرزي صاحب په وخت کې هم دی د وزیرانو په ساته څو وزارتونه دی د تصدي دې پورې تعلق درلوده. خو دوی د سیاست تجاران دي. دوی هغسې خبرې وړاندې کوي چې خلک په هغه باندې په بل رنګ باندې راټول کړي. زه په دې باورم چې منګه بعد دا سټار هیولرو چې باندې راټول شو چې ملي وحدت راول اوس وخت کې دغه منابع چې ولایتونه فدرالي شي او دغه منابع چې هر ولایت خپل واک خپل ټول احتیاجات پوره کړي دا تقریبا د افغانستان لپاره ناممکنه خبره ده غیر د دې نه چې موږ یو بل سیستم ته وړي چې هلته جزایر د قدرت همدا تېر نظامونه کې تقریبا جزایر د قدرت ډېر اوج ته رسېدلي وو او فدرالیزم د هغه یو نمونه دی چې دغه صلاحیتونه او قدرتونه محلي چارواکو ته قوماندانانو ته ورځي او دوی چې بیا هر څه وغواړي هغه کوي.
تاسو ښه خبره وکړله افغانستان مخکې له دې چې د طالبانو مخکنی واکمنۍ ته د پایتخت کې کېښودل شي او د بوند موافقې په اساس باندې نوې اداره په افغانستان کې جوړ شي، په یو ډول باندې افغانستان دغه د فدرالي نظام تجربه کړی و، قدرتونه ویشل شوي و، د قدرتونو پر راس کې د ژبې، مذهب، عطا د قوم او د دې په اساس باندې هغه ځواکمن کسان راټول شوي و. کراش دې خبرې ته چې د طالبانو له مخکنۍ واکمنۍ نسکولېدو وروسته نړیوالو چې کله افغانستان ته مخه کړله ټول هغه پخواني څیرې چې ډېر په بشري حقونو باندې تورن و، پخواني جګړه ماران هغه سره راټول کړل او یو نظام یې جوړ کړ. آیا که اوس فکر کوئ چې د طالبانو له حکومت سره نړیوال ستونزې لري، هغه د دوی غوښتنو ته غاړه نږدي، فکر نه کوئ چې د دې تر شا به ځینې نور خوځښتونه هم وي چې دغه مهرې سره راټولې کړي په یو ډول باندې او بیا یو نوې طرحه افغانستان لپاره دوی مطرح کړي؟
زه په دې باور نه یم، ځکه چې دغه کافي تجربه هم نړیوالو اخیستی او خپل افغانانو اخیستی. یعنی زمون غوښتنه دا دی، زما نظر دا دی چې هر یو حکومت چې هغه مقتدیری په قانون باندې ولاړ وي، یعنی د قانون وشي تطبیق کړي په خلکو باندې، په ځان باندې، هغه نظام د خلکو دپاره د منلو وړ دی. دغه کسان چې زه ورته سیاسي تجاران وایم، دوی هم تیر وخت کې د طالبانو نه مخکې دوره کې هم خپل امتحان خلکو ته ورکړی او دغه ناکامه تجربه غربیانو او نړیوال تکرار کړ. شل کاله دوی ته یو فرصت و، لیکن دوی متاسفانه ونه شي کولی چې خپل پسله هغه حکومت هغه یو لور ته وزي چې مسؤلیت پذیری او خلکو ته خدمات وړاندې کړي او قانون پلي کړي. دوی خپله ډیری د قانون ماتوونکي همدغه کسان وو. دغه تجربې زموږ په هیواد کې ناکامې تجربې دي. د دې تکرار زموږ هیواد دپاره یو لوی مصیبت او ناورین رامنځته کولی شي.
ډیره مننه د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمرو چې د افغانستان د یو نوي سیاسي خوځښت د جوړېدو په اړه خپل نظر سره شریکاو. په دې سیاسي خوځښت کې چې د افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو په هدف یو شمېر سیاسي څېرې راټولې شوې دي، پکې د پخواني ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم شامل ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې د خبرونه کې د افغانستان په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون په یمن کې د ایران په لوه حوثي یاغیانو پر لزګونو هدفونو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل. حوثي یاغیان په دې وروستیو کې په دې تورن شوي دي چې په سره سمندرګي کې په کشتیو حمله زیاتې کړې دي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
امریکا او بریتانیا تیر شپه په یمن کې پر ایران په لوه حوثي وسلوالو بریدونه وکړل. په دې بریدونو کې چې د حوثیانو خلاف د امریکا او بریتانیا دریم ګډ عملیاتو د حوثیانو تر کنټرول لاندې لسګونه سیمې په نښه شوې. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په یو خبر پانه کې ویلي چې دا نوی حمله د حوثیانو پر هوازد رادارونو او د توغندیو پر وشتن ځایونو شوې دي. حوثیان د ایران له ملاتړه برخمن دي او لویدیز هیوادونه تور پوری کوي چې ایران د ملګرو ملتو د پریکړه لیکونو خلاف حوثیانو ته وسلې او مهمات ورکوي. ایران دا بریدونه غندلی دي. د ایران د باندنوی چار وزارت ویندوی ناصر کنعانی د حمله د یمن د کورنۍ بشپړتیا او د نړیوالو حقونو څرګنده سرغړونه وبلله. د حسینو ویندوی خبرداري ورکړی چې د امریکا او بریتانیا بریدونه به بی جواب پرینشتي. د حسینو ویندوی یحیی سری وویل د غزې د خلکو په ملاتړ کې به د دوی بریدونه دوام وکوي او د امریکا او بریتانیا بریدونه به د دې سبب نشي چې دوی په سور سمندرګي کې له بریدونو راوګرځوي. د امریکا د دفاع وزارت له اعلان سره سم د تیر شپې په عملیاتو کې په یمن کې په دیارلس ځایونو کې د حوثیانو پر ټول ټال شپږ ویشت هدفونو هوایي بریدونه شوي دي. د امریکا حکومت کابو دوه کاله پخوا د حوثیانو په منځ کې اصلي تشکیل انصار الله د تروریستي ډلو له فهرسته وویسته، خو په سره سمندرګي او عدن خلیج کې پر تیریدونکو سوداګري بیړیو د وروستیو میاشتو له بریدونو وروسته امریکا یو وار بیا دا ډله تروریستي وبلله. امریکا وای دا بریدونه د استرالیا، بحرین، کاناډا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ملاتړ د جنگي بیړیو او الوتکو په وسیله شوي دي. د بریتانیا دفاع وزیر ګران شاپس پر حوثیانو د خپل هیواد او امریکا د حملو تازه پړاو ته په اشاره وویل چې د دې بریدونو معنی په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل نه ده. ښاغلی شاپس ټینګار وکاوه د امریکا او بریتانیا ګډ عملیات د ګڼو هیوادونو په ملاتړ او د نړیوالو قوانینو مطابق د ځان د دفاع لپاره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په ایران کې مشت افغان کډوال وای د هغونو کارټونو د بایو د پلیکول وست نه لري چې د ایراني چارواکو له خوا په دې هیواد کې د دوی د قانوني استوګ نه لپاره د توزیع لړۍ لوي مدیر رئیس امپایل شوی ده. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان لویدیز ګاونډي هیواد ایران کې یو شمیر افغان کډوال وای هغه لګښت چې دغه هیواد له کډوالو څخه د زیره کارټونو په بدل کې غواړي لوړ دی او دوی نشي پوره کولای. دا کارت په ایران کې مشتو کډوالو لپاره د پخوانی هویت کارتونو پر ځای دی او په دې هیواد کې د دوی د قانوني اوسېدو زمينه برابروي. د دغو افغان کډوالو په ټکو د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه د زیره کارت د ترلاسه کولو په بدل کې سل میلیونه تومان غوښتي چې شاوخوا یو لک دېرش سره افغانۍ کېږي او هره کډواله کورنۍ باید د اتلسو کالو څخه پورته هر نارینه غړي په بدل کې سل میلیون تومانه اضافه ورکړي. له دوی څخه دوه تنو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل
د میاشتې نهه میلیونه تومانه لس میلیونه تومانه کار کوو، څلور پنځه میلیونه یې زموږ د کور مصارف کېږي، څلور پنځه میلیونه یې چې پاتې شي د کور کرایه او ځینې نور مصارف کېږي. په ایران کې ډېره قیمتي ده. موږ د کورنۍ څلور غړي څلور سوه میلیونه تومانه له کوم ځایه کړو؟
موږ هلته مراجعه وکړه، هلته یې زموږ څخه د سر شمیرنې یوه پاڼه او شمیره یې موږ واخیسته. وی ویل موږ بیا در سره اړیکه نیسو، خو تر اوسه یې اړیکه نه ده نیولې. زموږ اندېښنه دا ده چې دلته د اوسېدو لپاره سل سل میلیونه تومان غواړي، که نه نو موږ شړي.
زیرک یا هوشمند کارت اوسیدنې یو قانوني سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته یې ویشي. د ایران دولت خبری ویبپاڼې د راپور پر بنسټ د دغو کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له شلمې نیټې څخه پیل شوی دی. د دغې خبری ویبپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو مشر محمد جلالی فرد له قوله لیکلي وو چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تیریدو سره اتلس بیلابیل خدمتونه ترلاسه کړي. د ایران دولت خبری ویبپاڼې د راپور له مخې د زیره کارتونو لرونکي کولی شي چې سیم کارتونه واخلي او بانکي حسابونه هم ولري. هغه دوه ستونزې چې په ایران کې افغان کډوال تل ترې شکایت کوي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي که څه هم اوس د زیره کارتونو ترلاسه کول اختیاري دي، خو دوی دا کوي چې د ایراني پولیسو لخوا د ناقانونه کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي او له قانوني اسنادو او زیره کارتونو پرته د دوی د ایستلو احتمال زیات دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی او د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د تازه شمیرو له مخې یوازې په تیرې یوې میاشتې کې نږدې سل زره افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه ویستل شوي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
بهتره د افغانستان مسایل تر اغیزو د افغانستان پاکستان ولایتونو کې ورستوي او ورو او بارون ته خلک ډیر خوښته چور سره بده وبو زیر می ډیر شي په خپل خلکو هم د وورو د زیر مکول زینه لارو چارو تم خکړه ده
ل اوګدی وچکالی ورسته ل تیری ویونی راهیسه د کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې د بارانونو او واورو ورېدل پیل شول چې ورسره خلکو ته د وچکالی د لمنځتللو هلی راوټو کېدلې د طالبانو د حکومت په خوتا د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې چې 13 ورځې خپاره کړل ویل شوې اوس مهال د هیواد په ډیر شو ولایتونو کې واورو باران ورېږي د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وای د دې لپاره چې زمکه کې د اوبوخ کته شوی کچه بیرته راپورته شي دوی له بیلابیلو لارو واوره ذخیره کوي د وردګو ولایت اوسیدونکي شفیع الله وای دوی له خپل بامونو تازه ورېدلې واوره راټوله کړه او کور کې جوړ شوی څاکې ذخیره کړه
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه ترڅو له دلاره وکول شو د زمکه لاندې د بو سطح پروژکولو کې مرسته وکړي
د کابل اوسیدونکي حاجی ملک بیا وای دوی که څه هم د واوري ذخیره کولو لپاره کومه څانه ده جوړ کړي خو د لارو او واټونو پر ځای واوره خپل کروندو او نیالګیو ته ورټولوي څوې پرې وبکړي هغه ازادي رادیو ته ویل
نو موږ خپل د څه کوم چې واوري اکثره یا په بام جمع شي یا په ویلې کې نو هغه دی ویلي واوره موږ خپل په ویلې کې چې پټای کړل یا ونه لرو بوټی کنه موږ ته چو
خو د کابل اوسیدونکو 50 کلن زبیح الله بیا وای د اوس په پرتله په خوازکه د واوري د جذب کچه لوړه و چې کوڅه خامې وي او واوره بخپل ذخیره کېدله
په خو کابل کې داسې و چې کورونا لګو نفوس لګو اکثرا اوقات دغه کوڅه خامه وي او هر کور بزان ته د برفنداز په نامه د سیو چقوره زی به درلوده او دغه ووري به الټرا ټولیدلې حالت په ویل کېدلې او زمکه بزان ته جذبولې
هم حالات د اوبو او چاپیرل ساتنې د برخي متخصصین وای که څه هم د واورو ذخیره کول د زمکه لاندې د اوبو کچې لوړېدو کې اغیزمن تمامېږي خو د دوی پټوکو سګنی اورښتونه به د اوبو د کمښت ستونزه هواره نه کړی شي د اوبو د برخي متخصص انجنیر احمد جاوید نور د واوري ذخیره کېدو او د اوبو د کچې لوړېدو لپاره نور حلارې داسي خو دي
واوره یو اصلي هغه فاکتور دی دی اوبو مخ ونې وکړو خلکو ته په هوای ورکو سازگار منابع ورته برابر کو او بو ذخیروی او محافظتی بندونه جوړ شي هغه بندونه سیوس جوړ دی هغه مدیریت شي او بیرته ترمیم شي
خاغله نور اندیښنه خي چې اوسنۍ کم اورښتونو ته په اټکل به راتلونکو 403 مل مریض کال کې افغانستان د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې بختر اجانس 13 ورځ د یو خبر په خبرولو سره ویلي د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطح لوړېدو لپاره باید واوري ذخیره کړي افغانستان کې د اوبو د کمښت اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې نړیوالو سازمانونو په زلونو افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه خودلې د روان المریض کال د مرغومي په 18مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د یو راپور په خبرولو سره ویل افغانستان په 13 ډیر شو کلونو کې تر ټولو سخت وچکالۍ سره مخ دی
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم محترم مدیر انت رحمت وړاندې کوم د چمن لار بند د مریضان لارې بند کړې د پرمخ بند د کانسر مریضان دي د نه پریږدي هغه نور مریضان خو بيخي بند دي د کانسر د تاریخ مریضان دي د غیبی چ پرښوالې د غلار پرمخ بند د نن شپږم ده د مریضان لار بند ده د مریضان لار به چ پریږدي سلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د کندهار د شپن ولک لسوالی صدر سره بلکه
موږ د حکومت زغواړو چې موږ د سپین بولدک ځوانانو ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. موږ د بولدک ځوانان درنې میاشت کېږي د بارډر د بندښت د وجه چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین بولدک لار بنده ده. 15,000 ځوانان بېکاره دي، خواري نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې موږ د بولدک ځوانانو ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. موږ ډېر ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو. نو دا مې هیله ده.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور د طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکی؟ مونږ خو نه په تیر نظام کې کار کړی ده، نم د تا په تیر 15 کلن کې کړی ده، نم په 10 کلن کې کړی ده. یو نظام کې مونږ کار